Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم په دې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې مو هر کله کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لومړنیو اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوې دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي. ځینو نړیوالو مرستندویو مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړیو د ژوندي پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شتو لپاره د نفقې برابرول ورس تر بلې سختي شي. د لوژې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په ورستي راپور کې چې د تیر اکتوبر په 14 نیټه خپور شو راغلی چې افغانستان سشکال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوژه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستو لپاره کاروي، خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوغوتو د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دی وته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دغه چاره بریالۍ نه وه، او همیشه د ستونزو سره مخامخ وه. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي، او د سړکونو او د لارو د نشتوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنیو خبرونه هم اورېدله. نو دغه مشکلات او دغه ستونزو ته په کتو سره دوی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنګ وخت کې لا تر سره پیدا کی.
ډیره مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. یو ری بیا به تاسو ته درشو، تخنیکی ستونزې اجازه ورنکړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغانۍ د ټیکنیک سره سم قیمتونه په مارکیټ کې اتیل شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي اصولا باید د انسان مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره اوسېدلی دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو داسې شي افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپېته رسېدلی وو، بیا اووه شپېته او اته شپېته ورسېدلی. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي. که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولېږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولېږي. تر اوسه پورې همدغسې دړی روان ده. او دوهم مسله دا ده چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په دوامداره توګه رانشي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، دولتي تعرفې زیاتې شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې دا په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي. مثلا تاسو چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتې ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځکه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغانۍ په اکسچنج. دوی یو دلیل یې هغه د دې انده دی. نو په دې خاطر باندې یو کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موږ سره په دغه وخت کې دوی اړبا شي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
د ډالر د ویډیو سره څنګه. بله، ډیر مننه حافظي صاحب. کورودان اغلې شمس تاسو ته مرکله وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بې لوړې شوې دي، قیمتي بې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسا ایسا بخاری کی دی پا کورونو کی زکا پا کور کی یعنی یخنی دی دی یا ورس فورس بانده او سام آوائی خدا ده سوخت مواد نظر نور تلون تا مکویلو شو چه قیمتون هم لوردی. خود دی سرا سرا چه قیمتون هم لوردی مک یعنی گورو کچه یعنی بیروزگاری دی، بیروزگار خلق بیروزگار شدی دی، خلق کاروبار نلدی، چه دغا دی باعث کردی چه اغا ده سوخت قیمت ده خستل تاوان للاسه ورکلی. مثلا نشی کولای چې هغه واخلی، هغه کچدا ضرورت خپل پوره کی خپل کور ګرم کی خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت یې هغه نشي اخستلای. نو دغه دې لامل د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي ځکه د سوخ مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمول لپاره ځکه کچیر کور ګرم نوی یا هوا چې د هوا سړی بیا بیلابیل مرضونه پیدا کیږي نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته ریډي پاملرنه ونکړي البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده ترڅو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي ځکه دا یو مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره او د سوخت مواد د افغانستان یعنې ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او تاسو به بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي ځکه د یخ لامل هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ لامل ځدې بیلابیل مرضونه ورته پیدا کیږي چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د حل لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه سلامت اوسې قدر منو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلي او د بشري منستو په کمیدو ل خپل درنو ملمنو سره خبري کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د پوهنتون په خوانده استاد عزت الله پیژاند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس تاسو ته هم څه شی به ورسته نوبت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ له مر سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. افیسی صاحب خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي آیا د دې معنی دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایې او قیمتونه لوړ شوې دي؟
اول خو دا د خلکو عاید دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري دا د کار حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي او یو لږ ستونزه ده چې موږ د خپل پر اساس چې موږ سیمه د څلور کلو تقریبا یو میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته یعنی تقاضا کوت زیات دی او عرضه زیاتی ډېر خلک تر کجې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي د د روټ لري چې اوسر پناه ولري نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د نوې خلکو کې کې چې څه کړه شته چې قیمتونه یعنی خو ځان دوري شي په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دا قیمت د کورونو هم زیات شي ویږي او علت یې همدغه چې خلک زیات شي ویږي مثلا په امریکا کې د اقل درې میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دی او تقریبا دوه درې میلیون خلک د بهر څخه په حضور استل شوي دي مخصوصا د پاکستان ایران او د ترکیه څخه نو په دې خاطر دا پنځه شپږ میلیون نفر چې نوی کور ته ضرورت لري د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نشته دی هغه کورونه محدود دي اعضا محدود ده او التقاضا روته زیاتېدونکي دی هر وخت نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دي یعنی قدرت د خرید د خلک د په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر چي دي مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دوه دغه باندې سیګار وکړ چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري یعنی معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې $10 عید لري د پټیش ډالر ډرایور کی د ډوډۍ خوري د ترمر او د سړي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایې د ترانسپور د تګ راتګ وکړي د پټیش ډالر څه کې دي چې په میاشتې نو خلک دې مجبور دي خلک دې پریشان دي دا باید د وخت دی او مثلا باندې مداخله وکړي مثلا په میلیون هاو تن اس کار د بلیښنې اوس چې موږ روان دي مخکمه دا ورته سکرین شي دا معدنونه خو د افغانستان د خلکو شتمني ده. باید دقیقا 1,000,000 تن اختصاص ورکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف د استخراج ورباندې ترانسپورت سره کښېږي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه مالیه ورکړي. دا خو مخکې هم تجربه شوي دي، یعنې پخوانۍ زمانه کې افغانستان هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلودل وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر 1 ټن سکاره د بل ورکول. هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و. نو اوس زما وړاندیز دا دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي، د بلې خوا که چېرې د یخي څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کړي. جد اقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري دي حکومت سرپرست موقت طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خوند شتمني څخه چې معدن دي دا د اسوان مواد دوره برکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسی. اوریدونکي لرو، اول به ورشو اوریدونکي ته، بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ.
سلام تاسو ته، سلام میلمنو ته. دغه تاسو کوم موضوع ټاکلی دی وای د چین لار خلاص شو، مالیه ورته معاف کړی دی. کوم لارې خلاص شو؟ لارې خلاص شو، مالیه ورته معاف کړی. په ننګرهار کې یو بشکه غواړي یو زورو اتیار روپے دے دا غریب سڑی وسنی کی گی اوڑا ہم دے سے گران شو آر شے ہم دے سے گران شو سو پختین ہے نکے کوئی شوی چے دا والے گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہمیں سے قیمت پاتی سو پختین ہم نکے غریب سڑے پا ننگرار کے دا ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نشتا ہو قیمتی شروع دے سو پختین ہم نکے یلو چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماکل لور تو چې دا ټول دروغ دي. یو امریکایانه د افغانستان کې څه خبرې چې ټول دروغ دي. یو امریکایانه د زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشقال لسلیتره غوړي تاسو هغه شپک تاو دیر شو په یو یو زور اتیار رو پیدا سو پختن هم به غری پړه تبا د یو پاکټ غوړي تل پیدا نوی رو پیدا سو هغه سین شامل زخ خپل نشم هغه سل او مېد ما یو پاکټ غوړي نشم هغه سل په جو وته نه لرو کوجه دغه من نظر خدای وکړي چې داخله پختنه وکړي پختنه خونه کې پختنه چختن پوه چې سر خوړل دی خدای دې په منګه راخو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردون کې لرو ځن راو پیښنه آزادی رادیو.
السلام علیکم سالی دې شیف خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي
خیر اوسې مننه راز محمد ریاجم د کندهار شو لیکوت خبره کوم
مهرباني
واکند اخور افغانستان خلق دی وزلی د نو ډیر خلق د مشکل سره دی وجه مهم دا رسید ودی دا د سوان تو کوم پر ګرانایډو دی په هغه نه پر صورت بو سوجې مې دی دا سوان په تاغه باندې دا د غړو په تاغه کې لکه دا اوس مخکې ورور چې وای له دا غړو په دایو او شا کې به ډیر تو څیر راغلی دی 200 او 250 غوانی په غنډه ورسته دی په خو او موږ دا دکانداران ته دا دغه وکړل چې دا ولې دونه لوړ قیمت یې دی په ولې دا ډالر لوړ دی نو اوس ډالر دا غوانی په تاغه ډیر څه تاسو وی دی اوس مو غوړې دونه ولور په لوړ کې مات ورته ختی شي دا کم دغه کې چې په دې کې وس کم توفیر راغلی دی.
بله سپ ډیره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم لرو منتظر به نه پریشرو، بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني. السلام علیکم سروان صاحب، جوړ روغه
سلامت اوسې مننه.
دا د مست افغانستان کې ډیر د زده د خارجي شان ټول ګران سوی د مست افغانستان شان کوم باندې ک ار شي دی دا ډیر د سوی مدا د طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دغه دغه ځان د دولت توڅه د شان وارد کی نه د سوان توکستان نه بوتستا. یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کور دی ودان سلامت اوسه. ل برنو اوردونکو مننه کو چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو وس به ورشو خپل درنو میلمنو ته. پیشن صاحب بخه تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو، ل تاسو څخه یو بل پښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو پاړه او د کار د سرنګوالي پاړه خبري وکړي. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي، یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسې او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپل لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو میکانیزم موجود وي تر څو پوري چې د خورد و بورد او د دوه پیسو د هاي کوبل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکونی یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل په لوکه موږ ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوري دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کو نو بیا د امرسي هم نشي رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارف لپاره.
حافظي صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې د ټولو د قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبري وکړي. یو اوریدون کې ویل چې د چین لار خلاص شو نو باید هغه قیمتونه ارزان شي. د چین لار خو بخلاص نه ویلا لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد اغه څه چې په داخل کې تولیدي شي هغه ارزان دي او څه چې له بهر راځي هغه ګران شي دي. دا ولي
دغه محترم اوریدونکو کې هدف دا و چې تاریخي چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي دي. په ځینې موارد کې چې محترم تاسو مخ کې هم باندې خبرې وکړي چې دا د چین کې د ارزان او د جنات په افغانستان کې هغه ورګتي او ورګي چین په افغانستان کې تاریخي لري او مشکلات لري قیمتونه هم غوښتي لکه چې مخکې او دوه هم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه نوي شیان دي میوه چې میوه دي زمینی دي او ځینې د وحشي جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز او د کاندي شوالاشا په ولومه کې راښنه کیږي. نو د صادرات لپاره د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات د افغانستان کې تولید کړي، د کرایې څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت خرید خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسې چې نه لري چې مثلا تریو ډالر څخه کم هوای د خلک وي قیمتونه خو په دنیا کې برابر دی، حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی حتی شپږ فیصد تېر کال د ورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید تشکیز په دې کې وي او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز اقتصادي رفاه لپاره ورودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي، تر څو څو زیات مثلا مشکل د افغانستان د یو سیاسي بستر نه شتون لري او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي، لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په دې حکومتونو کې پرچ کوم شته دلته مامورین لپاره وو، اوس ما وویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی دغه د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووي چې یو میلیون ټن ته وباسي ټول افغانستان ته رسېږي، تقریبا پنځه سوه د پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، تقریبا ډېر څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په ډېر ښه صورت سره تېرېږي.
بله ډېر مننه، سلامت اوسې. ښاغلی پیژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي له هغو سره مقایسه کړو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسره سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیاي، او تر دې خو لا فاجعه ده چې حکومتونه هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسی په اسلام سره د خپل کورنیو عایدات او د داخلي عایدات څخه نسی برابر ولای، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغلي او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو د نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بیوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش سره رامنځته شوی او خلکو ته د حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري، او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې چې دغه د اخل دغه ارتیا چې بهرنی او هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږکړی دی د اخل دغه کچا را کام شي دا تر ټولو غټ او ستر تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاته شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې اله بلا دومره وطمانی دلو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اساس سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لاند ډول وایم، کله چې د یو ملت پراز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت چې په رفاه او په بساینه په ځان د بساینه پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت را پر جدو ورسته د حالت د خلکو د خرابېدو او خواته روان دي، او موږ د دې بل واضح مثال نسور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوال داخلي مشروعیت د نسوال تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې داکسي او ورسته موږ باید مسلکی او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کاربوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپل داخلي تولیداتو او خپل داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله،
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا مجوازي مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د خلک د دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه، سلامت اوسه. حافظي صاحب، د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته؟ په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمی شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کوم مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړي دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره ځینې شمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی د پیغې کې هم ځان یو څناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولای. په نور دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولای چې خپل ټول مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي، کو ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړل چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپل کې فکر وکړو د نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسن وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دي حل شي، ډیر کلونه کار ته ضرورت لري، لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوئ چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتن نړیوال مرستي کم چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دا نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم امیک سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای شي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای شي، خپل خلک کولای شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای شي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو روحیه ډېره مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصطلاح سره زه د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یې دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای شي چې دوی د اخل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډارم ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس په کار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهاله د پاره اوږدمهاله حل د پاره یو 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 پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګوري په نوري هوادونه کې کوم جوړ غوړ مثلا په بنگلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و. کله چې دی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته پته مونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د کیرول لپاره خپل امکانات په کار واچو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې د پستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړی اما دی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دی.
بله بله ډېر مننه پېژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
قربان سم ډېر شایسته مو وینم تا کړی نام خوشاله کړی سلام مېلمنو ته باندې شی ورته مسلم الله زما خراب کړی ډېر شایسته مو وینم تا کړی خبر بشده دا بشری بستی چې افغانستان ترالی محترم شی ورته وکړ نو کدا چیر بندي په افغانستان دی اغیز دی په دې خصوصا دا خلک د فارم چې اقتصادي صح دی په دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شی ورته دلته دا غوښته د دبليو پی خصوصا راځي دا د یو د کورونې سره مثال خبرې وو د غړو دا مرسته کوي بل امر ته خپل تمرنه لیدل وځخونه ما په فکر نظر باندې ما د شي نظر کوم د شي نه زبونو کې لکه د روان مثال د خبرې وړ چې د سبد افغانستان خلک د لوړ جمهوریت زوم کچې بشري مرسته کمیږي په کار دغه کې مل ماشي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې نو کله د قدر ورکې زوم کې د زموږ د ماره تجارت د ولا سي د خپل خان غریب خلکو سره ټکو عمل کوو کله کوم ځل چې بډانه بډا ماره تجارت درو شبا تا دی د بلګر کوم انسان په کلی کې ناس پر نه سي دا د کلی کې یو بډا اصلې ته مو سره سره پر هغه د کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا سي د مسکینان پیدا سي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا سي دا بډا یو بډا اصلې د ښای چې خپل د دنیا زکات به په خدا قسم د تاسو چې د کورنۍ دی وساتي خدا د بشری مرستې چې روانې د زموږ د ملک تجارت د کمزوري سره روانې دي د زموږ د تجارت ولا شي خپل د دنیا د مال او د زکات په کې دا د خپل غریب خلک سره کې یار زه په خدای باندې نه وایم چې زه په ټول افغانستان کې مسكين څلې راوونه به شي
درسته
دا سره ولر چې مثال د خبرې کوښنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل سیم مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار وکړي څو درته بلکې مېلمه چې اشاره وکړه بشری د سنستر بنولې دا بشری موږ ته کوم قانون ته کډوا کال او اخر په مدمنه باندې دي
درسته
کار نه چې خپل غو په خپل اوخره پر نړیوال باندې تکا وکړو
ډیر مننه سلامت اوسې کور دی ودان افیسی صاحب د دې روسي اوردون کې خبرې جالبې وي دی وای چې شتمن خلک دی په خپل سیمو کې خپل بې وزلو سره کومک وکي او پاینال کې بل خبره وکړه چې غزما لپاره جالب ښکارا سوي وړي فابریکې دی جوړې کی یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي دا به فکر کوم دوامدار حل لارې وي کڅنګ څومره ممکنه ده څومره عملی ده
اول خدا وین غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولې بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وي 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډمو کې دي دریمی په پرچم فروشی کې دي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوې دي او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دي او په حدود د بدخشان یا دیرو د اورزګان کې هم هر شي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت دی خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسئولیت خونه ده لیکن لدی نظره مثلا افیزی سیب
دوهم ارز کم
مربانی
15 ترشپاش داره فابریکی کارخانی شتون داری در طول خصوص سکتور پنگوانه که جل سوی دی دریم در چرگان و فارمونه دی دی کبان و فارمونه دی نور میکانیزه زراعتی دی اصلاح شوی تخمونو او نور تشبوسات دی چه دا دی خصوصی سکتور لخوا شوی دی ولی شرایط اون تا برابر ندی اکثر هم تا حالات دی ضرار دی زکر چی برخنا ثابت ندی تاسو پویری چی او کلینکر کلا چی تاسو یا فابریکه دی زوگ دی آهان لره یا دی اوسپنه یا دی سمن دی تولید لپاره کلینکر کچیر یا گشت برق لارشی او دا سولشی نیمایی عمر دی اقتصادی دی دغه کارخانه لبین زی ولی سره د مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانه شتون داری مالیتونه دیر لول دی قیمت دی برشنا دیر زیاد دی باثباته برشنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موضوع ده دریم مسله دغه دی چې دا اقتصادی وده او لوی پنګونی راجلبون دا یو سیاسي مناسب بستر لري دا دریم کال تیر شو تر اوسه پوری هیڅ وخت په دنیا کې اوسنۍ حکومت دی افغانستان په رسمیت نه پیژندلې دا نه وایي سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې دایر اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسه د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آشن ډیولپمنت بانک او نور ځم بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نشي ورکولای نو خپل د جیب څخه په دې د دنیا کې د سینه دی یو پانګوال 15 سالانه په خپل وخت کې 15% بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیت او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالې کومه طبقه ده کندی نه پېژما معلولین او که بهتر استانه شي خلک ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه هم په زور راستانه کړل شوې دي څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلک وي
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسب پذیری زیات نوروم زیات وي چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د تودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل شي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجوده وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو، مهرباني کوئ.
وعليكم السلام د ابو ولایت شاهین او فلسطین.
مهرباني کوئ تو حساب
استاذ منال منو او ټول کې نه له احترام فرند کوم.
سلامت اوسې.
مننه. دلته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته، هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي یا کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خواهی په دولت کې دندې وظیفې درلودي، دا خلک بیکاره دي، کارونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک و یا طالبان و، دغه په حکومت کې دندې پیدا کړي دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړي دي، دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوای هم کار درلودي، اوسې هم ستانه په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوا هم پر کار اوس هم پر کار دي، خپل پاخه کارونه لري، دکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې د نوي جمهور افغانستان ته مرستې راځیاتې کې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لخوازه خو پراخي راسي، پخوا ډېرې ښې مرستې اوس نه راځي، خدای دې موسساتو مقاطعه وکوله. نو طالبان هم باید له حکومت سره یو تعامل وکړي، له غربیانو سره، ځکه چې دا وطن خوار ده او دا د قوشتېپې کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، ځکه دوی هم ډېر خلک پر کار کوي. له کوزمو کابل کندهار لویه لار هم ورته جوړېدو په حال کې ددان جوړېږي، پر دوی باندې کارګر شته. و البته دی کاری دی و ایران ته دی خلک دی حالته هم خلک پر لار باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېر مننه. سلامت اوسې توخي صاحب، وخت کم لرو، ور به شمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي. حافظ صاحب، څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشر ته ورسېدو، فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیات شي، افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه؟
دا به مشروطې کچیرې دا د دوه هغه موافقتنیک په اکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي، زه یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 2000 پروژې وی هغه په تدریدي دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل، کچری اوزا برابر شي او دغه تفاهمنامه یا هو موافقتنامه د دوبه از د دوه تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت، یو لاره پیدا کیږي او دا چې لاره پیدا شو بیا پیسیا نه یوازې امریکایان بلکې نور هم ورسان سره دیوال دي چې مرستي وکړي خو دوی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرسمه نه پیژندل په خپل ډیر لوی ستونزه ده چې پانګونه هم نشي کېدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دی چې دا تعقل سره حقوقیاري سره وکولو چې خپل د بیندلي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډیره مننه. سلامت اوسې. له تاسو درنو میلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې مو ګډون وکړ. لاوریدونکو هم منندوی.
چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله
راز چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله
نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا
لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا
لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا
نازچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا
والا چه خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
هندار مختمانی سچز دا بکی بلخی راستا زرین خالنا فلا من پی کراتی شاباز دا پر مخوارا و زلپانی دا مشبور چیری دبل چاس پی زبا هم درخ پن سر تیرسم کچیری دبل چاس پی زبا هم درخ پن سر تیرسم خطا نوزی نازکی بیو پا بی دبل زی خطا نوزی نازکی بیو پا بی دبل زی داستا زرین خالنا بلا من کی تراتی شابازی پر مخوارا سلطانی کا تشبی کم کیا ناو کی بلندان کمر مئی کم کیا ناو کی بلندان کمر مئی داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر مئی
پیدا کرے درکھا ماں پوہا رسخ
خپله رضا کړې در کما په هر خپله رضا کړې